السلام علیکم درنو اوریدونکو د اسوري رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت خبرونه ده د خبرونه چې زه اسمت څاروانې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ننګرهار ته ځانګړې ده مخې تر دې چې د ټلیفون شمیرې درته اعلان کو او له تاسو غواړو چې ټلیفون راوکې لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل اند وړاندې کوي
افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پرونی یو ځانوژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي او اته بیا پولیس سرتیري نور ټپیان شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا د غلطه د سواکونو تناسب له منځه وړی دی او د چک جمهوریت ولسمشر د ناټو او اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو او یا پکې د پاتې کېدلو په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پرونو یو ځانوژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي اته بیا پولیس سرتیري او یو ملکی کس پکې ټپیان شوي دي. د کورنوي چارو وزارت وایي د لومړنیو څېړنو د ډلې د معلوماتو له مخې لومړی یو پلی ځانوژونکي بریدګر د پولیسو کاروان ته نږدې چاودنه وکړې او ورپسې یو بل د چاودیدونکو موادو بار موټر په سیمه کې چولې. کورنوي چارو وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي د څېړنې او قربانیانو د کورنیو سره د مرستې لپاره دوه جلا کمیسون ناټاکلې دي. اخوا د افغانستان د مشرانو د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د کابل په پرونی پیښه کې وظیفوي غفلت شوی. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د پولیسو پر بسونو په دې بریدونو کې د چارواکو ناغېړي د یو سبب په توګه یادوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو د مامورینو د لیږ د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار د کوټه چین او سارک په ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 14 تایشیانو په شمول 9 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیڼي ازادي راډیو ته ویلي چې په کوټ کې لسګونه کلي د داعش له وسلوالو پاک کړي او د غلطه لا هم عملیات روان دي. تاولا خوګیڼي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د تېرې یوې اونۍ په مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې 225 داعش وسلوال وژل شوي او 94 نور ټپیان دي. د حصارک په اړه د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې د غلطه د مخالفو وسلوالو سره په جګړو کې 33 وسلوال وژل شوي او 45 ټپیان دي. تاولا خوګیڼي وایي دته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې نښتو کې دوه امنیتي منصوبین هم وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي خو ملکی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي تلیفوني پیغام کې حصارک کې د خپلو 5 ملګرو د مرګ شوبلې خبره منلې او ادعا یې کړې ده چې دوی د امنیتي ځواکونو د څلورو پوستو د نیولو ترڅنګ 6 حکومت پلو سرتیرو ته مرګ شوبله اړولې خو د ننګرهار چارواکي د دوی د ادعا بې بنسټه بولي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار ترڅنګ په خوست، پکتیا، غزنی، کندهار، روزګان، بادغیس، تخار، بدخشان او هلمند کې هم پوځي عملیات شوي چې د دوی په وینا لسګونه مخالف وسلوالو پکې مرګ شوبله لیدلې. دوی په دې عملیاتو کې د ملي اردو د وو سرتیرو د وژل کېدو تایید کړی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا د غلطه د ځواکونو تناسب له منځه وړی. پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو د درانه لګښت په سیالۍ ورګډ شي په دې اړه به په بل ډول عکس العمل وښيي. پوتین پرون په مسکو کې د روسي ډیپلوماټانو غونډې ته وویل ناټو پولینډ او د بالتیک سیمې ته د نورو ځواکونو په استولو او دغلته د توغندیو د دفاعي سیستمونو پر لګولو سره د روسیې ضد نیت په ډاګه کړی. د پوتین په وینا د دې هر څه هدف دا دی څو پوځي تعادل اغېزمن کړي چې د لسیزو په اوږدو کې رامنځته شوی. ناټو د خپلو ختیځو غړو د هغه اندېښنو په ځواب کې چې د روسیې له کبله لري هلته نور سرتیري وسلې ځای پر ځای کوي. د ناټو ختیځ هېوادونه وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو له ځان سره یو ځای کړ د روسیې د احتمالي تیري په اړه اندېښمن شول. روسیه د ناټو د توغندیو دفاعي سیستم ځانګړی امنیتي ګواښ بولي او ژمنه یې کړې چې په خپله جنوب لویدیځه سیمه کې به 3 فرقې د ناټو د دې پوځي پراختیا په وړاندې ځای پر ځای کړي. پوتین ویلی هیواد نه غواړي په دې پوځي سیالیو کې ښکیل شي. دا هغه څه دي چې د پوتین په وینا ناټو غواړي څو روسیه پکې راښکیل کړي، او په سیمه کې د درنې بیې او د ده په وینا د بې معنا وسلو د سیالۍ رامنځته کول به د روسیې لپاره کومه ګټه ونه لري. خو نوموړي ویلي روسیه به کمزورې هم پاتې نه شي او د خپل ځان دفاع به وکړي. ورسلاغه چې برتانویانو په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړي، د چک جمهوریت ولسمشر میلو زیمان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې. زیمان دا واک نه لري چې ټول پښتنه راوبولي، ځکه په چک کې دا ډول ټول پښتنه ترسره کیدل د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیل ته اړتیا لري. خو نوموړي په چک جمهوریت کې یو بانفوزه مشر دی، چیرې چې خلک په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه سړه ناسړه دي. چک جمهوریت په 2004 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې سره یو ځای شو. زیمان ویلي دا په اروپایي ټولنه او ناټو دواړو کې د چک د جمهوریت د پاتې کېدو پلوي دی. د چک راډیو د نوموړي لخوا ویلي، زه له هغو سره موافق نه یم چې له اروپایي ټولنې او ناټو څخه د وتلو پلویان دي، خو د دې لپاره چې دوی خپل نظر څرګند کړی شي، د یوې ټول پوښتنې د ترسره کېدو لپاره به هر څه وکړم. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سلګونو مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه، او پولیسو دغلته دوه وسلوال په ډسو وشلي. پولیس وایي دوه وسلوالو چې پر دوی برید کړی او تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلک په دوی پسې راووتل، او هڅه یې کوله چې د یوې مظاهرې په څرګندولو سره وسلوالو ته له سیمې څخه د تیښتې د وتلو لاره برابره کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ویلي، د ناټو پوځي تړون به پیاوړی کړي او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې به ترې کار واخلي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ ناټو یو منسوخ تړون بللی و. ټرمپ د ای بی سی خبري اژانس ویلي، د ناټو تړون یې ځکه منسوخ بللی و چې د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې په سمه توګه ځواب نه وایي. نوموړي ویلي چې ناټو باید له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لستره تنظیم شي. او ویل کیږي چې د کرملین د ماشومانو د حقونو یو لوړ پوړي چارواکي له خپل څوکۍ استعفا کړي. تر دې وونه مخکې پاول ساخوف په روسیه کې په ډلې زتوګه په اوبو کې د لوبیدلو پیښې له یو ژغورل شوي څخه پوښتلی و چې لامبو څنګه وه. د نوموړي دې پوښتنې د خلکو غوسه راپارولې. په دې پیښه کې څوارلس تنکي ځوانان مړه شوي وو. د آر بي سي خپلواکې ورځپاڼې په کرملین کې د دوو سرچینو په ویلاو ویلي، د استاخوف استعفا لیک چې مخکې سپارل شوی و په څو راتلونکو ورځو کې به په رخصتۍ د نوموړي له ترو وروسته عملي شي. خپله کرملین او استاخوف په دې اړه څه نه دي ویلي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 6.3 او ټیټه 21. په هرات کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 23. په کندهار کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 24. په غزنی کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 18. په بامیان کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15. په مزار شریف کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 13. په جلال آباد کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 20. په بدخشان کې بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1. او په ګردیز کې به هم بسمل مروي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 18.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ننګرهار خبرې کوو. ننګرهار که څه هم د مساحت له نظره د هلمند، فراه او کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله کوچنی دی، یعنی ټول ټال 1,220 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی. دا ولایت په تیرو کلونو کې نسبتا امن و، خو په وروستیو څو کلونو کې نارام شوی، خصوصا نن سبا د ننګرهار ډېرې ولسوالۍ ناامنې دي. ننګرهار نه یوازې طالبانو بلکې د داعش وسلوالې سختریزې ډلې هم سخت ځپلی دی. په وروستیو ورځو کې د کوټ ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهده وه. په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې کور اور پرېږدي او په دې ګرمیو کې بې سرپناه شي. همدانن مو د ننګرهار په حصارک، آچین او کوټ ولسوالیو کې د جګړو خبرونه درلودل. ویل کیږي چې د نامنیو له لاسه د ننګرهار له نورو ولسوالیو هم ګڼ خلک مجبور شوي چې د ولایت مرکز جلال آباد ښار ته پناه یوسي. د نامنۍ تر څنګ د ننګرهار د خلکو په نورو ستونزو کې د برېښنا نشتوالی له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو په رسولو کې مشکلات او بیروزګاری یادولی شو. خصوصا نن سبا چې هوا خورا زیاته توده ده او برېښنا هم په اکثرو سیمو کې نشته، دی نو د خلکو مشکلات چې روژه هم ده لا زیات کړي دي. هیله لرو چې تاسې اوریدونکي به هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د ننګرهار د ستونزو او مسایلو په اړه به پښتني او نظرونه له موږ او زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړي. موږ هڅه وکړه او د ننګرهار والي ته مو بلنه ورکړه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي، خو دا څویم ځل دی چې د ننګرهار والي په دې خپرونه کې نه حاضریږي چې ستاسو اوریدونکو په تیره بیا د ننګرهار اوسیدونکو ته ځواب ووایي. خو څرنګه چې خبره د مرستو ده او د مرستو رسولو ده، په دې برخه کې افغاني سرمیاشته ټولنه ډیره فعاله ده. د دې ټولنې رئیس مو ملمره همدار است، د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی زموږ ملمه ده. دوی به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. سر له اوس هم تاسې کولی شئ چې د افغان سیم د 8 شمېرې له لارې نظرونه او پیغامونه راواستوئ. هیله لرو چې اس ایم ایس مو لنډ وي او مخکې تر دې چې موږ ته راواستوئ یو ځلې ولولې چې څه راستوئ. متاسفانه اکثره پیغامونه نه لوستل کېږي. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولی شئ چې نظرونه او همداراز پوښتنې راواستوئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی. د دوی پوښتنې به له خپلو میلمنو سره د خپرونې په ترڅ کې شریکې کړو او د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi په سکایپ کې زموږ د سکایپ پته ده. په دې له دې لارې به ستاسو پیغام واضح راشي. خو لومړی میلمانه په دې خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر صاحب ناصر کاموال او د سری میاشتې رئیس ښاغلی ننګیالی یوسف زای زموږ میلمانه دي. لومړی هم ښاغلی کاموال ته ورځو. کاموال صاحب، که تاسو د ننګرهار د وروستیو جګړو په ارتباط او نامنوی په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ. همدا اوس موږ په خبرونو کې د ننګرهار له درو ولسوالیو د جګړو خبرونه درلودل، او دا په داسې حال کې ده چې له کوټ ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د هغوی د مرستو مسله هم ده او دا ګرمي هم ده. ستاسو معلومات څه دي؟ ځینې خلک وایي چې د ننګرهار له ولسوالیو شاوخوا 80% خلک مجبور شوي دي چې د ولایت مرکز ته لاړ شي. دا خبرونه صحیح دي؟
سروان صاحب، تاسو ته او ستاسو د راډیو درنو کارکوونکو ته او د افغانستان ټول نجیب ولس ته سلامونه او احترامات. واقعیت دی چې په دا وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت پخوانه لږ خراب شوی دی. په زیاتره ولسوالیو کې، نه یوازې دغه درې ولسوالۍ تاسو یادې کړې، د ننګرهار په زیاتره ولسوالیو کې، ننګرهار تقریبا 2 ولسوالۍ لري. په دې 2 ولسوالیو کې په 45 ولسوالیو کې نسبي امنیت دی او دا نورې ولسوالۍ چې کاملا د حکومت واک پکې تر هغه ځای پورې دی په کومو ځایونو کې چې د ولسوالیو موقعیتونه دي. حتی خپله ولسوالان او د امنی قمندانان چې کله د ولسوالۍ ته سفر کوي، دوی په دولتي کانوایانو کې دي. د ننګرهار وضعیت مخکې نه ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، چې عملا تاسو ګورئ چې دغه وروستیو کې د داعش شتون په ننګرهار کې، د داعش حضور په ننګرهار کې او دوی سره جګړه، یعنی عملا اوس هم ننګرهار په حصارک کې، په کوټ کې، د شینوارو په زون کې، د خوګیانو په زون کې همدا اوس هم جنگ روان دی. د دولت د مخالفینو، هم د طالبانو سره، هم د داعشیانو سره د حکومت جنگ دی. او په لکه څنګه چې تاسو ویلې چې زیاتره خلک دغه ولسوالیو نه اوس کوشش کوي چې ښار ته راشي او خپل کورونه دغه سیمو ته انتقال کړي، چلته دوی خوندي وي. او بالکل دا واقعیت دی او اوس هم جنگ دی.
علت څه دی چې د ننګرهار د ولایت وضعیت دومره خراب شوی دی، او خصوصا د داعش په ارتباط کې وایس؟ داعش خو له څنګه چې ویل کېږي اکثره هم افغانان هم نه دي، بهرنیان دي، له خلکو سره هم ډېره ښه وضع نه کوي. بیا په څه علت باندې دوی دومره نفوذ پیدا کړی دی، دومره سیمې یې نیولې دي؟
علت خو څرګند علت دی چې د سیمې د استخباراتو په ځانګړي ډول د پاکستان د ایسای مداخله په افغانستان کې، په ننګرهار یو اوږده فرضي کرښه ده ډیورنډ، چې دا کاملا آزاد ده. هر قسمه د دولت مخالفین کولی شي چې په دې واوړي راواوړي. علت یې معلوم دی او په دغه ولسوالیو کې چې داعشیان دي، یعنې دا واقعیت دی چې داعش یو داسې پدیده ده چې افغانانو پورې هېڅ تړاو نه لري. دلته چې موږ ته څومره معلومات راځي، اکثر جنگلی خارجیان دی ورګزلی دوی راغلی دی په دغه منطقو کې ویره دهشت او د خپلای نو دغه باندې لتونې دادی او په هغه ځینو کې چې دا وسم په د حکومت زمونږ امنیتي ځواکونه سره اوس په جنگ کې دي او ان شاء الله امید ده چې دغه ورسنې جګړه به د دوی په ډېر لوی زیان تمام شي او دا وسم چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي دي زمونږ امنیتي ځواکونه په دوی ډېر برلاسه دي او مخکې به اکثر هم دوی په سر به جنگ کېده او دا جنگ به داسې و چې کله به زمونږ امنیتي زمونږ وسلوات ځواک دوی بیا یرغل کول او زمونږ محلي پولیس زمونږ هلته دوی کمزوري وو دوی به حمله کولې خو دا ځل د پخوا په نسبت باندې دغه د جنگ شیوه بدله ده او تر هغه وخته پورې مونږ ته د امنیتي مسؤلینو ډاډ راکړی چې تر هغه وخته پورې به دوی جنگ کوي چې تر څو د داعش جرړې دوی چې هغه په تنځایونه چې په شینوارو پولو سالو کې د مامن په درو کې دي نو دغه جنگ چې دی دا ځل بدل دی او تعروضي حالت لري زمونږ امنیتي ځواکونه دا ځل به انشاءالله چې د دوی د خوانې زمونږ ته کوم ډاډ راکول شوی دوی وایي چې مونږ د داعش جرړې وباسو او ختمه وکړو.
ډېره مننه د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر صاحب ناصر کامول او بل زموږ بل میلمه د ننګرهار د سری میاشتې رئیس دی ښاغلی ناصر کامول. ښاغلی وبښئ ننګیالی یوسفزی، ننګیالی یوسفزی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د کوټ ولسوالۍ د بیځایه شو سره د مرستو په ارتباط معلومات راکړئ. ځینې خلک شکایت لري چې وایي د مرستې اکثره ملکانو ته په لاس ورغلي دي او ملکانو په خپلو کورونو کې ایښي دي په ځای دي چې بېوسلو او محتاجو کسانو ته وسپاري.
زم درس نه مخ کې ټول اوریدونکو تاسو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. مشکلات شتا واقعا په دغه سیاو جنگي حالات کې دا سیستم دی وی خو د څه په نوې شي ټول مرسته به خلکو ته نوې رسیدلې خلکو ته رسیدلې دي او د خلکو دغه ادعا چې کوي دا هم زنه ردوما بلکې ما په خپل باندې حمله دي لیدي چې دا سیستم شتا ولر دا چې ځای خلک مشران او خلک چې تاثیر رسوخ لري د بشري کارکونکو سره لازمه مرسته نه کوي یا غوته لازم معلومات نه ورکوي او یا خلک خپل اراده ته نه پرېږدي تر څو د بشري کارکونکو سره خپل غوښتنې هیلې یا ستونزې چې دي چې هغه شریکې کې تر څو پورې درک وشي خسته او ښې دقیقې موندنې ترلاسه شي او د هغې په بنا باندې مرسته ورسول شي. مونږ په خپله د سلو کورنیو سره مرسته کړې ده، د ورته ستونزې سره مونږ مخ شو خو مونږ هر څومره چې کېده مونږ خلکو ته لاس په لاس خپله مرسته ورکړه ولې دغه زمونږ چا چې مرسته اخیسته د هغې خلکو سره به چې ما خبرې کولې د هغوی نه مې اورېده نو هغوی به دا دعا کوله چې خیر رسئ چې تاسو په خپله دا کار وکړه او دلته څو شپې څو ورځې زمونږ سره پاتې شوئ. هلته ځکه هلته مونږ کیمپ جوړ کړی و که چېرته تاسو دغسې نه وکړي نو مثالونه به یې د نورو خلکو ورکول او بعض ځای د ما په خپلو سترګو ولیدل چې په هغې کې د ځینو ادارو مرستې د یو خاص شخص د هغې په کورو په حجره کې چې وې پرتې وې در حال کې چې هغې مطبوعاتو ته د همدغې ادارې او د مرستو نوم اخیسته چې دا مونږ ویشلې دي ولې ما په خپله هغه کوټې ولیدې چې په هغه ځای کې دا بشري مرستې پرتې وې.
بله، نو اوس څنګه دی وضعیت د خلکو څنګه دی؟ آیا ټولو ته مرستې رسیدلې دي؟ سره میاشت خو هم تر یوه حده پورې توان و ظرفیت لري ټولو خلکو ته شاید زیاته مرسته ونه رسولې او تاسو وایئ چې ځینې مرستې سمو خلکو ته په لاس یا مستحقو خلکو ته په لاس نه دي ورغلي. وضعیت د خلکو اوس څنګه دی؟
د خلکو وضعیت چې مونږ وګورې ده واقعا ډېر بد و په روحي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې یو خانه خو خلک د غزې د مخې نه غریب و د هغوی ژوند د ژوند هغه سټایل دا ډېر لاندې ژوند و بل خانه چې دی د هغوی کورونه یا سوځېدلي دي یا د حکومت د خانه په توپونو باندې ویشتل شوي دي او خلک تر دا پورونه پورې د لاندې کلو نام په ویره کې دي خصوصا کوچنیان او ښځې ډېرې زیاتې ویرېدلې دي او د دې په خاطر باندې چې مونږ د ښځو او د کوچنیانو دپاره لازم هغه مرسته چې دوی سره کېږي په سایکالوجیکي لحاظ باندې یا په ټولنیز لحاظ باندې داسې وسایل هم مونږ د ځان سره وړو او هغوی ته مونږ داله کړی چې تر څو پورې ماشومان هغه څه چې د دوی پر سترګو تېر شوي دي یا په ذهني لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې دوی د تاثیر لاندې راوستي دي او بد اغېزه پرې کړي د دوی پام غلط شي. روغتیایي خدمت کاملا هغلته چې دی د خلکو ځاني او د چاپېریال چې وګوره د دوی روغتیایي ساتنه دوی ته د دوی دل دوی چې ځي کټه کېږي د دوی سره ترانسپورټ یا داسې وسایل نشته دی. ما ډېرې خویندې دا ماشومان ولیدل چې په یو بد حالت کې په ډېره ګرمۍ کې په داسې موټرو کې چې هغوی په کرایه نیولې وو لېږدول کېده چې اصلا په دغسې یو ډېره ګرمه هوا کې د ننګرهار او په غزې کې چې دا ډېره به مشکله وي د دوی لپاره. دا د خلکو وضعیت دی او ډېر ملاتړ ته لا ضرورت لري چې باید خلک نور هم مرسته وکړي. خو زما منز دی بشري کارکوونکي ټولو لپاره مشوره دا ده چې دوی باید دقیقه څېړنه وکړي، د خلکو سره ځان آشنا کړي، پوهې کړي او دا ټول هغه خلکو چې هغوی غواړي اسد وسو خپل ډېر کړي یا بدبختانه ترفګني وپالي. دا مسایل هم شته دی چې سړی ډېر مرستې وړ وي هغه د صحنې نه لرې ساتل کېږي. نو دوی ته پکار دی چې دوی باید په خپله هغلته ونه ویرېږي د چا نه او نه وغولېږي، په خپله پاتې شي، داسې غټ امنیتي ستونزه نشته دی.
بله صاحب، تاسو ویل چې کورونه سوځول شوي دي او نړول شوي دي، دا خو که چېرته جګړه هم په سیمه کې ختمه شي تر ډېره وخته پورې به دا خلک مرستو ته ضرورت لري، که څنګه همداسې نه ده؟
ما مخکې ویلی چې د پخوا نه هم په دغه ځای کې د خلکو ژوند چې دی دومره ښه نه و، د دوی اقتصادي وضعیت یعنې هغلته د سکلو پاتې اوبه نورې اسانتیاوې چې انسانان ورته د انسانانو په حیث باندې ضرورت لري او باید د هغې حقوقو نه برخمن وي هغسې نه و. اوس چې د دوی کورونه څه کورونه د حکومت د مخالفو وسله والو د خانه یا سوځول شوي دي یا برعکس دغسې پای کلی چې دی ډېر زیات همدغه د جنګ کرخه ده اوس هم او همدغه کلي ډېر زیات ضرر لیدلی دی. یا د دې خوا نه چې دوی حکومت توپونه ولي هم په همدې کورونو لګېږي نو د دوی هم جوړېږي چې ټولنه خلک بشري مرستندوی ادارې حکومت ګډه دې خلکو ته اوبه کورونه او د ژوند د بیا د کېدو لپاره یو پلان نظر.
بله ډېره زیاته مننه. عبدالولي بارکسي لیکلی دی چې وای آیا په ننګرهار کې اوس هم د طالبان او داعش ترمنځ جګړه کیږي؟ مخکې په دې ولایت کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړې وي. ښاغلی ډاکټر ناصر کامول، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایست. متاسفانه چې دی ډاکټر صاحب کامول ټلیفون قطع شوی دی. خیر، کوشش به وکړو چې دوباره له دوی سره تماس ونیسو. خو اوس یوه بل اوریدونکی عبدالباري له هلمند لیکلی دی، وایي دوی وایي چې زما پوښتنه داره چې آیا دا جګړه د کوټ ولسوالۍ جګړه منظور ده د تورخم له شخړو سره ارتباط نه لري او آیا دا حسد او کنه ده؟ دې پوښتنې ته هم باید ډاکټر صاحب کامول ځواب ووایي. کوشش کوو چې ارتباط ورسره ټینګ کړو. عبدالرحمن طوفان له جلال آباد لیکلي، وایي په کوټ ولسوالۍ کې داعش مخ په زیاتېدو دی، باید هوایی بریدونه پرې وشي. شاخله یوسف زای، آیا هوایی بریدونه هم وشول په دې سیمه کې؟ هوایی بریدونه خو به عامو خلکو ته زیان نه رسولی؟
نه، فکر کوم هوایی بریدونه چې کېږي اکثره په هماغه د جنګ په کرخه باندې کېږي یا د مورچلونو باندې کېږي. ملکي خلکو ته کوم تلفات دې لارې نه نه رسېدلی، ولې جګړه ده. د جګړې منطق همدا دی چې ډېره قرباني ملکي وګړي وي، نو ملکي وګړي ما لکه مخکې چې ویلې دوی ډېره صدمه ملکي خلکو لیدلې ده او ټول تاوان چې دی ملکي خلکو لیدلی دی. خو داسې کومه پېښه تر اوسه نشته چې په بمبار کې دي کوم ملکي وګړی شهید شوی وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په ننګرهار غږیږو. د ننګرهار په وروستیو ناامنیو او ستونزو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول او د سری میاشتې رئیس ښاغلی ننګیالی یوسفزی. اوس تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ننګرهار په ارتباط پوښتنې وکړي او یا هم د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 بله شمیره ده 0928 225 55. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکوو چې ټلیفون راوکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مشخلا ازادي راډیو اوري 4:15 د ولایت په ولایت خبرونه د وسم ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې یاد ټلیفون او یا هم د سکایپ لاري له موږ سره تماسونه سي. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.ke. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
زما د ولایتي شورا به ولایتي شورا څنګه چې دغه و په دی وایي 215 نفر تقریبا په دغه په کوټو لسوالي دغه لس ورځې کې د ایشان مرسته ویدي. آیا دغه و د غونه ډیر دي لکه دوی چې وایي په هفته و دوه مري دا وایي د لوټو سمري کدا رسنې درواغ وایي.
صحیح ډېر زیاته مننه. ښه پوښتنه ده. دوی به ځواب درکړي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ زیاته ښه ده روزانه.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟ په دې اړه خو ښاغلی کامول پوره څرګندونې وکړې. همداراز ښاغلی یوسفزی د سری میاشتې رئیس خبرې وکړې چې چا سره څومره مرسته کړې ده. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
کومک وکوي او په ورځ باندې دایښ له زبر څخه پاتې نظر
ورکړو. ستاسو نظر وانوریدل شو. تاسو خبرې نیمګړې وي.
زه جانانم د زابل ولایت څخه.
بله
سلامونه مې کې هلي د خبرونې ټول ملوانو ته وړاندې کوم. بل خصوص تاسو ته په زابل کې د خاکي افغان په ولسوالۍ کې دایښ پالو او ډیر کوي وو خاکی افغان ولسوالۍ د زابل ها ولسوالۍ د سپ.
بله متاسفانه ستاسو ټلیفون بل اخره قطع شو. خیر بل اوریدونکو کتاب ور شو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو خبري وکي.
دا ازادي راډیو ده.
بله ازادي راډیو ده. له کوم ځای خبري کوي؟
ما ډاکټر ته کومواله په پوښتنه ده.
مهرباني.
دغه دایښ دغه چې دغه په ټول فالي کې دی په ټول فالي کې و جنگ دی.
صحیح
جلال آباد.
صحیح په ټول فالي کې جنگ دی. خصوصا دایښ فعالیت په ټول فالي کې کوي. په دې اړه څو کسو دی افغان بیسیم د تاسو وټل شمیرې لاري پښتنې کړې دي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب. یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ لطفا ژر خبرې پیل کړئ چې وخت کم لرو.
موږ چې ماته د هلمند ولایت څخه اړیکې نیولې ده. شتنه دا غواړم چې اوس د یو شال څخه نه پالیا لري او څون دی علاقه او سلام کوم سلام ده.
ډېر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کامول تاسو دغه پښتنه ته ځواب وایست. لومړنی اوریدونکو له تاسو څخه پښتنه وایي د چې رسنۍ وایي البته رسنۍ د چارواکو له قولم وایي چې وایي 215 دایښیان وژل شوي دي. آیا وایي د دایښ شمیر د دایښ د غړو شمیر دومره زیات دی چې په څو ورځو کې 215 کس وژل شي او که رسنۍ مبالغه کوي؟
انا دا یو وخت دایښ په ډېر لوی تعداد باندې ننګرهار ته راغلی وو او دا دوی چې کله وژل کېږي زموږ د معلوماتو منظمه غواړم چې د حکومت دیوان د شتاسو یو مچن دولس
نمائندہ په صفات دتا استویل شمه چې موږ کوم معلومات زی خلکو نه لوسی کوه کډ ډول باندې هر ورځ دی په هوایي بریډو کې او د حکومت سره د وسلوال بریډ په نتیجه کې دی نن د دې امریکایي او خو بیا هم د دوی شمیر چې په اولو کې وو دوی ډېر زیات راغلي دوی کوشش دا و چې ټول ننګرهار د خپلې سیمې ولقې لاندې راولي او خو خوشبختانه چې په دې ونه توانېدل او هماغه د کور ټول سړی کې راایسار دي او دغه د کومې رسنۍ چې کوم هغه کې بېګ به شک نه چې لږ زیاتوالی کمالی به پکې طبعا خو په دومره کم اندازه هم دوی نه مري لکه څومره چې خلک وي او واقعي ډول باندې په اکثریت دوینو کې چې موږ معلومات موږ خلکو نه اخیستي دوی مري پاتې دي دوی زخمیان پاتې دي نو دا یو وخت دی چې باندې تعداد باندې وشل کی
بله تاسو مخکې وویل چې اکثره دی ورغزونه راغلي دي داخله
خو پښتنه وکړه چې دوی په کوم ولسوالۍ کې فعالیت کوي
بله او
نو د پنځهار کې دوی په غوونو کې چرال دوی سید شینوارو په ولسوالۍ کې پاتین کې او درکې مامن درې وته ویل مامن په درکې دوی مرکزونه او په هغه وخت کې زمونږ د نګرهار خلکو د نګرهار لسمو د نګرهار خلک د دوی په مخ کې ودرېدل مقابله سره وکړه دوی صرف د شنوارو په یو لسالۍ کې په دې بالا کې د اکسین لسالۍ کې په کوټ کې خپل فعالیت کوي او انشاءالله چې ډېر زر به دغه وخت چې کوم عملیات شروع دي کوم عملیات روان دي
ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی پوښتنه کړې ده وایي د داعش غړي به شاید د دې لپاره افغانستان ته راغلي وي چې په افغانستان کې اسلامي خلافت جوړ کړي وای دوی ولې په خپل سیمو کې خلافت نه جوړوي
نه یو خو زه دا خبره باید روښانه کړم چې دا زه فکر نه کوم زما نظر دا هغه داعش نه ده کوم چې په منځنۍ اسیا کې دوی سر راځي کړي او دا اسلامي دولت خلافت خبره کوي دا د سیمې د استخباراتو د لاس یو جوړ شوی داعش ته او دا دلته راغلی د دوی جنګیالي چې دي اکثرا د ورغزو جنسۍ د کلي پښتونخوا د ورغزو جنسۍ خلک دي هغه داعش چې په نړیوالو مطبوعاتو کې او په منځنۍ اسیا کې فعالیت کوي زه فکر نه کوم چې دوی به
لاغې یعنی دا خو صحیح ده دا خو هر څوک وایي چې دوی له هغو سره ارتباط نه لري لیکن ډاکټر صاحب یو خبره ده چې همدا ورغزي چې دلته راغلي دي او جنګ کوي دوی به ټوله فکر کوي چې د استخباراتو خلک وي او کنه دوی کې به اکثر نظر دا وی چې هلته د اسلام لپاره کار کوي اسلامي خلافت جوړوي
نه د داعش کړنې د داعش اعمال دا د اسلام څوک یې توجیه کولی نه شي دوی د غورو خبره دوی په خپل دوی په خپلو منطقو د اسلامي دولت جوړوي دوی زموږ ته دین نه ښیي دا 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 د پنځهار کې خصوصا کوم داعشیان دي دا مطلق په سیمه کې جغرافیه او د یو کلیبي دا وی بلا خالي دي اکثریت مشران دي امره د پوهداري په د پخوانو د توريستي دالو د توريستي شبکو مشران وو د داعش مشري دي امره خلک دي صرف منو ته بدل کړي د راډیو ته بدل کړي نه دا وخت دا د پټاګي شي
بله سب ننګلای یوسف زای سب له تاسو نه یو اوریدون کې عبد الله پښتنه کړې ده وای په ننګرهار کې د برق ستونزه ډیره زیاته ده او حکومت په دې برخه کې په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی آیا حسین اوس چې مهاجرم یا بې ځای شوی هم ډیر زیات دی په جلال آباد شهر کې د برق ستونزه ډیره جدي ده
کاملا دغه تشویش یوازې د برق ستونزه نه ده نګرار د ژوند په ټولو برخو کې نه بشري اسانتیاوې د څومره خلک دي د نګرار هغه کم چې ولایت څومره شبرم دی او د حکومت مسولیتونه په وړاندې دي باید دلته اوسیدونکو خلکو باید د ژوند اسانتیاوې لرو دي پارک یوازې د ښار کې دی د ښار په محدودو ساحو کې دی او اوس په دې ورځ روزه ډیره ګرمي اکثره وخت کې برق نه وي ډیر کم برق وي دا وستونزه ده د سره سره د سکلو وبو چې خلک نه یادې په خطا په دغه ښار کې په کلو کې نه پسلو کې تینځ نه فارا پاکو بوتا او وي نش پیدا کولای ځان ته فارا امراض څومره ډیر دي روغتیایي خدمتونه بشری ژوند لکه څنګه چې ننګرهار چې څومره عایداتي د ننګرهار د فارا په سیاسي لحاظ او څومره مهم دی د اقتصاد په نورو لحاظونو باندې ابیر د خدمات اداره چې وړاندې کوي په هغه شکل نه دی بدبختانه د دې ورو د ستونزو تاییدومه موږ په خپل د بشر د مدافع په توګه باندې
د برېښنا دلته چې کوم محلي ریاست دی هغوی سره مونږ خبرې کړي دي، ته مونږ خپله غوښتنه ورنه کړې ده، خو دوی داسې خبرې کوي چې دا تخنیکي مشکل دی، نه پوهېږم په هغه خبرو باندې چې دی داسې یو نوم واخلې دی یو شي چې زه یې پېژنم هم نه چې دی که مشکل دی، دی که مشکل دی. تقریبا عین نفوس، عین خلک، عین مصرف، دا د روژې نه مخکې مو خو چې کله روژه راغله ناڅاپه دومره دوی ورته پارچا وه، یعنې معنا چې کله برېښنا نه وي زما په خپل کور کې زه سبا نه دلته یم، تاسو زنګ ووهئ نه لږ مخکې برق راغی، یعنې د سهار د 9 بجو نه وسه پورې زما په خپل کور کې برق نه و.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی کمول، یو اوریدونکي حبیب الله له جلال آباد څخه لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې امنیت ډېر خراب دی، خیر په امنیت خبرې وشوې، او له بل پلوه په جلال آباد کې اختطافونو زور اخیستی دی. په داسې حال کې چې والی چپه خوله دی او تر اوسه پورې د اختطافونو په مخنیوي کې جدي اقدام نه دی کړی، آیا د اختطاف مسله هم په نامنوی ور سربېره بل مشکل دی؟
دا واقعیت دی چې په ننګرهار ولایت کې بد امنی دا یو مشکل دی، او دا په داخل د ښار کې ځینې داسې مسایل موجود دي لکه اختطاف، هدفي وژنې، ترور. دغه په دې تېر یو میاشت کې موږ هغه څه ولیدل، موږ یې شاهدان یو. خو د دې ټولو لکه ورور چې پوښتنه کړې چې والي چوپه خوله دی، په اکثریت دا حالت د دې نه واقع شوي دي چې موږ تاسو وګورو باید ولس ته لږ روښانه خبره وکړو او پاکه خبره ورته وکړو. په داخل د ښار کې یعنی الحمدلله چې امنیت هم ښه دی، موږ امنیتي کسان هم ډېر زیات لرو، قوت هم ډېر زیات لرو، ولې باید داسې پېښې وشي؟ که د دې هغه اصلي بنیاد ته موږ راشو فکر وکړو، د ننګرهار په ولایت کې دغه د ښار بسیح چې دي یا د دوی د مسلینو امرین چې دي دا د کلونو کلونو راهیسې په دغه خپلو وظیفو باندې پاتې شوي دي، او دغه خلک د دغه خلکو په تغییر او تبدیل کې موږ همیشه ګورو. قومندان ته زمون تبدیل شي خو لاندې اداره چې د قومندانۍ ده یا دغه اوسې د حوضو امرین زمونږ دي، دوی خپله وظیفه په صحیح ډول نه اجرا کوي. دا تر د هر قومندان په وخت کې دوی په همدغه حوضو باندې پاتې وي. زمونږ د مرکزي حکومت نه چې د تېرو ورځو کې اتمر ته راغلی او حتی خپل ولسمشر شل دا خبره شریکه کړې په کراتو کراتو چې څو ځل دا ننګرهار ته راغلی، موږ ورته دا خبره شریکه کړې چې موږ په امنیتي اداره کې په امنیتي سکتور کې یو تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر صحیح ده تاسو موږ د قومندان صاحب راولېږه، قومندان صاحب مسؤلیت ورکړی، قومندان صاحب صلاحیت نه لري، حتی د یو عضوي مامور چې برطرف کړي د ځینو سیاسي مشرانو دخوانه د دین د فشار وي چې هغه باید بېرته مقرر شي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې داخل د ښار کې هدفي وژنه، اختطاف، چې هغوی سره امنیتي کسان لاس ونه لري، هېڅ امکان نه لري دا ترسره شي. موږ ښار کې ګورو هېڅوک هغه څوک چې غریب وي، هغه څوک چې واسطه نه لري، هغه ځان سره وسله څنګه وګرځوي نشي ګرځولی، هغه څوک کارونه هغه څوک کوي چې هم ځان سره وسلې ګرځوي، هم ځان سره دولتي امکانات لري. نو زمونږ دا یو واقعیت دی چې سهار په ښار کې دغه مسایل په ډېرستیزي یاد شوي دي. موږ تېره ورځ هم د ملي امنیت رئیس د امنیت قومندان ایمان سوین ولایتي شورا وکړي، او په همدغه سیناوي په خاطر باندې چې ولې په ښار کې دغه ترور او دغه اختطاف مسایل د چوي دي، نو د هغوی هغه ارقام چې موږ ته دا چې په تېر یو میاشت کې درې کسان دوه کسان وژل شوي دي، یو کس اختطاف شوی دی، ځینې بانډونه یې نیولي دي چې دا اوس معمولا دوی سره په ملي امنیت کې پراته دي، کسان یې د اختطاف شوي هم منګونه راخلاص کړي. نو دا یو مشکل دی، او انشاءالله هم پرې کار کوو ترڅو د ننګرهار خلک یو ارامه فضا کې او په امنه فضا کې ژوند وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. مخکې یو بل اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې په هغه وخت کې ستاسو ټلیفون قطع شو، ویلې چې آیا د ننګرهار ناامني خصوصا د کوټ ولسوالۍ، وایي آیا دا به د تورخم له وروستۍ شخړې سره ارتباط نه لري؟
د دې شک نشته چې ننګرهار د هرې پیښې د افغانستان د مجموعي سیاست د قربانۍ ډګر ګرځېدلی دی. کوم تاسو په هرات کې د سلما بند پرانستل شو او د سلما بند د استفاده کې هغه جوړ شو، یعنی حتی که د سیمې په مطلق ډول کې د پاکستان څنګه تخریبي عمل جدي هغوی په ننګرهار کې ډېر زر ترسره کوي. په وروستیو کې موږ د اجتماعي ویبپاڼو د لارې چې ګورو یا اورو چې دوی وایي چې موږ د خپلو توخم کې چې کومه جګړه رامنځته شوې دي دوی غچ اخلو. همدا په ننګرهار د ټولو هغه خلکو لپاره چې څومره پولیسي شبکې په افغانستان کې چې کار کوي د دوی هدف ننګرهار دی. د ننګرهار وزیر په وروستیو کې ډېر ګډوډ کړی دا موږ نه ردوو چې په هره پېښه دې لکي او هغې کې د ننګرهار د ننګرهار همیشه د افغانستان د لویو سیاسي او د لویو مسایلو ښکار شوی دی. نو په دغه برخه کې زمونږ بیا هم هیله غوښتنه د مرکزي دولت نه په خاص کر د امنیتي سکتور د برخو د مشرانو نه دا ده چې دوی باید ننګرهار ته یوه خاصه توجه یوه خاصه پاملرنه وکړي، ځکه په ننګرهار کې امنیتي وضعیت خرابوالي په همجوارو ولایتونو تر کابل هم تل پامن کې نشي پاتې کېدلی. که د ننګرهار وضعیت همدغسې مخکې لاړ شي نو لرې نه ده چې دغه د ننګرهار دغه حالت په کابل هم تاثیر کوي، په همجوارو ولایتونو هم تاثیر کوي. نو چې څومره زر کېدلی شي باید دوی ننګرهار ته یوه خاصه موږ په ټول افغانستان خفه کېږو، په ټول افغانستان کې په افغانانو خفه کېږو چې ننګرهار دغسې یو موقعیت لري، هغه ستراتیژیک موقعیت د ننګرهار داسې دی که خدای نخواسته د ننګرهار وضعیت خرابېږي نو په ټول افغانستان تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ناصر کمال. ښاغلی یوسفزی، یو اوریدونکی ذاکر الله نظری لیکلی دی وی له اچین ولسوالۍ څخه، دی وایي چې زما پوښتنه دا ده چې د ننګرهار معارف ته ولې چارواکي توجه نه کوي. خو د دې له پوښتنې سره زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې امنیت خراب شوی دی او داسې راپورونه مول چې ښوونځي هم بند شوي دي او داعشیانو وایي په اکثرو سیمو کې چې دوی زور پیدا کړی دی هلته مکتبونه یا سوځولي یا یې بند کړي دي. ستاسو معلومات څه دي؟
بدبختانه د دې د ورور کماندې ښنه چې لري دا رښتیا ده. زمونږ د ولایتي شورا دا وکیل صاحب په څومره خبره چې وکړې تکړه وکیل صاحب ته کامل نه تایید ومه، خو ځینې خبرې داسې دي چې باید د فرښتیا سره او حقیقت ووایو د خاطر باندې چې ستونزه زمونږ حل شي. دغه مسایل زه ډېر زیات چې بشر ته نه کړېږي خار کاملا نام نه دی. واقعا هره ورځ د ترور او اختطاف په میاشت کې نه بلکې په ورځ کې څو قضیې موږ لرو او په ښار کې د دغه ویرې د وجې نه چې دی خلک حتی په خپلو کورونو کې همیشه دروازې بندې ساتي، ځکه د ورځې هم داسې د غلو ډلې پیدا شوي دي چې هغوی د خلکو کورونو ته ننوځي، د هغوی مالونه چور کوي. په یو نوم چې زه پولیس یم یا تلاشۍ ته راغلی یم داسې پېښې دي. ښوونځي په ټو څومره ولسوالۍ زه تا ته دا ویم لکه مخکې وکیل صاحب محترم هم ورته اشاره وکړه چې ښار کې هم نام نشته دی، ځکه چاودنې هدفي وژنې د په ښار کې شته. نو ولسوالۍ ځینې ولسوالۍ دي چې په هغې کې یو څه ناڅه د حکومت حاکمیت شته دی، ورته خدمات هم کولی شي حکومت په اسانۍ سره باندې عرضه کړي چې هغه ډېرې لنډې ولسوالۍ دي لکه بیسود، خیوا، درنور، گوشتا، سرو رود، نیمه ولسوالۍ، برودات و یوه څنډه. د دې نه اخوا ته مونږ فکر وکړو څومره چې مونږ ګرځو زمونږ رضاکاران دي یا مونږ په خپله ګرځو چې ګورو دغه ساحه یا د حکومت د مخالفینو هغه که داعش وي، طالبان وي، یا دلته نور ډېرې وړې وړې نورې ډلې هم شته دی د هغوی په لاس کښې دي. ښوونځي دی نیولي دي، سوځولي دي، روغتیایي مرکزونه دوی سوځولي دي یا یې چور کړي دي. د هغوی هغه خلک کښې دي خیالي ډول باندې وي یعنی معلم وي. زه په خپله د چپیار یم، د کوم کلي کې یم، هغلته دوه ښوونځي شته، یو درمعلمین شته، ولې په یو کښې هم خلک نه شته دی او هغه تشکیل یې او استادان دی چې دی هغوی تنخوا اخلي داسې شی شته دی. بدبختانه چې مونږ د نوې ډله چې را پیدا شوې ده د خلافت اسلامي یا داعش په نوم باندې د دوی سره مونږ ونه شو کولی تر اوسه نه یې تبانېدلی چې یو متفهم ولرو تر څو پورې د دوی سره مونږ خبرې وکړو چې هغه عمل چې د بشري ژوند د ګواښ سره مخ کوي او یا د جګړې د قوانینو په خلاف وي د هغې نه لاس واخلي دا کار ونه کړي. ولې مونږ د دوی سره تر اوسه پورې متفهم ته نه یې رسېدلي او نه یې توانېدلي. برعکس د طالبانو سره مونږ په ننګرهار کښې یو ډېر ښه افهام و تفهیم لرو
کچر ته دغه یو ستونزې دی د طالب سره، یعنی طالب ښوونځی تللی وي یا یې کلینیک بند کړی وي یا د ښوونځي یا د کلینیک نه یا د بل عامل منفار کوم ودانۍ وي چې خلک داخله
بله صاحب
کوښښ وکړی دی، هغې سره نږدې توپونه ودرولي وي. دوی کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، دا ستونزه مونږ حلولی شو، ولې بدبختانه د داعش سره نه شو کولی. او د دې ورور دا خبره زه منم،
ډېره مننه.
شنوارو کې اصلا تاسو که په پوهنتون ته لاړ شئ وګورئ، د دې نه معلومیږي چې د کانکور په ازموینه کې د شنوارو نه څومره ځوانان ګډون کوي. یا دا اوس پوهنتون کې تاسو وګورئ چې د شنوارو څومره محصلین ناست دي. بدبختانه دا ستونزه شته، او دا د حکومت وظیفه ده چې باید ورته جدي توجه
وکړي،
حاکمیت وغځېږي او خدمات وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه یوسفزی صاحب. کامول صاحب نجم الدین نعیم لیکلی دی د فیسبوک له لارې، وایي: زما په نظر په ننګرهار کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې د بدبختیو، جنګونو او رور وژنې اصلي لامل پاکستان دی. که چیرته نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې سوله راولي، نو مهرباني دی وکړي اول دی له پاکستان سره مسله یک طرفه کړي. خیر، د دوی نظر او دین ما دی بل اوریدونکي نجم الدین نعیم نظر څرګند درته خوشحال چې وایم. دا دی سباون نظر نجم الدین نعیم بیا لیکلی دی، وایي: په ننګرهار کې څلورو کورنیو واک دی، دغه ټوله ولایت د څلورو کورنیو په ولکه کې دی. که هر څوک په دولتي ادارو کې مقرریږي، همدا د څلورو کورنیو د کسانو لخوا باید هغه کس انتخاب شي. ټول عایداتي او غیر عایداتي ادارې د همدوی په انحصار کې دي. مخکې څو کسو نورو دی افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې ورته نظر څرګند کړی، او په عین حال کې دی نه همژغی یادونه کړې وه چې په ننګرهار کې نشته، او له ځکه هم نن داعش و پرون طالب و زور اخلي او سیمې نیسي. ستاسو نظر څه دی؟
مهرباني د سلاون ورور او د نجم الدین ورور نظرونه تقریبا دواړه سره ورته دي. غواړم چې په دغه باندې لږ تفصیلي وغږېږم. عوامل د جنګ په ننګرهار کې دي چې خو شک نشته چې ټول افغانستان کې پاکستان د یو قضیې یو مهم اړخ دی، او دا د مرکزي دولت کار دی چې څنګه ورسره خبرې کوي، څنګه د دوی هغه د سولې مذاکرات روان دي ورسره خبرې کوي. خو یو یې داخلي اړخ دی، داخلي اړخ یې دغه ورونو چې دغه نجم الدین ورور چې پوښتنه کړې ده عمل چې دی هغه د ولس او د حکومت تر منځ فاصله چې ورسره پیدا شوې، او دا فاصله چا را پیدا کړې، دا فاصله څنګه را پیدا شوې ده. دا د هغو ولسوالانو، د یو شمېر ولسوالانو، یو شمېر امنیه قمندانان د ولسوالیو، یو شمېر د ولسوالیو کارکوونکي چې په هغه کې حتی سارنوالان او د قاضیان د ولسوالیو پکې راځي، چې دوی دغسې په بډه اغوستلو باندې او په رشوت اغوستلو باندې نور د حکومت هغه اعتماد به ولس باندې ختم کړی دی. ولس قطن په خپل حکومت اعتماد نه لري. بیا هم دا هغه څه دي چې د حکومت او د ولس تر منځ فاصله پیدا کړې ده. دغه خلکو شتون چې موږ په کراتو کراتو د مرکزي حکومت د مشرانو نه دا غوښتنه کړې ده چې ورته ویلي دي چې هغه ولسوالان چې تقریبا د 12 کاله کېږي په دې ولسوالۍ کې دي، او د دوی په شتون کې هېڅ حتی 15 کاله مخکې 16 کاله مخکې ولسوالۍ ته چې تګ را تګ ممکن و، د هماغه ولسوال په وجود کې هغې ولسوالۍ ته تګ را تګ ممکن نه دی. نو که دا ډېر ښه خلک هم باید د دې ځای نور لرې شي، او که بد خلک باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شي. یو خو دغه اړخ دی. بل اړخ د خلکو خصوصا په ننګرهار کې د ډېری ځوانانو بېکاري، چې دوی په د پوهنتونونو نه فارغېږي، د لیسانس سندونه اخلي، دوی بېکاره ګرځي، دوی ته دندې نه پیدا کېږي، دلته عدالت نه تامین کېږي. دلته اوس هم هغه مامورین چې د عمرونه د 15 کلونو نه زیات کې، دوی اوس هم په خپلو چوکیو باندې ناست دي، هغوی خپلې چوکۍ نه پرېږدي چې دغه ځوانانو تور کې برخه ورکړي. دغه ټول هغه مسایل دي. زمونږ د سیاسي مشرانو دغه ورور چې دا خبره کړې ده چې ننګرهار د څلورو کورنیو انحصار کې دی، دا هم زه نه ردومه. زمونږ د سیاسي مشرانو چې په کابل کې ناست دي، د هغوی یو دغسې مداخله چې دوی هم په امنیتي برخه د امنیتي ادارو کې کوي، هم یې په ملکي ادارو کې کوي. د دوی د مداخلې د وجې نه دغلته اکثریت د دویمې واحدینو مشران چې په ننګرهار کې دي، دا خامخا یو نه یو کس نه یو کس پورې تړل شوی وي. که دغه ننګیالی صاحب به زما غږ اوري، او دا به هم د دې شاهد وي که دغه بډې اخلي یا رشوتونه اخلي. دا دلته په ننګرهار کې د خلکو په یعنی حتی څوک د دې صلاحیت نه لري، چې حتی والي هم صلاحیت نه لري. ما مخکې مو خبره تاسو ته وکړه
چې مونږ ته مرکزی حکومت والی راولېګه کمانډان راولېګه د امنیت رئیس څخه د نور د مشرانو چې راليګري دي دوی سره هیڅ صلاحیت دی دوی نه دی ورکړی حتی نشي کولای چې شپږم بس یو معمول له خپلې دندې ګوښه کړي او که ګوښه یې هم کړي چې هغه تېر ورځ مونږ اتمر سره په مجلس کې ویلې چې مونږ د دې شاهدان یو چې والی اقدام کړی او کسې له دندې ګوښه کړی خو په سبا په بل سبا باندې هغه د خپل مربوطه وزارت نه بېرته د تقرر امر راوړي هغه دلته مقرریږي نو دا هغه ستونزې دي چې د ننګرهار د اوسنۍ وضعیت نو کاملا د اغېزې لاندې راوستې ده. اوسنۍ حالت چې په ننګرهار کې دغه د ګډوډي بې نظمي اختطافونه دا ټول مسایل داسې دي چې په دې کې دغسې حالات او دغسې خلکو مداخلې چې په دغه برخو کې کېږي د دې زمینه مساعده کړې ده چې د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله پیدا شي. ولس په حکومت اعتماد نه کوي, ولس حکومت سره همکاري نه کوي. کله چې همکاري ونه کړي طبعا دشمن راځي. دشمن هغه څه چې دشمن ارزو ده هدف ته خپل هدف ته رسېږي.
مننه ډېره مننه. اوس به بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکړي. قسم پیغامونه بې حده زیات راغلي دي. مهرباني کوي ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب بل اورېدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو راډیو ټیټه کې او د ټلیفون لاري خبري وکي. مهرباني مهرباني صاحب
السلام علیکم. درانو اوریدونکو ګرانه مېلمه ته سلامونه وړاندې.
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ؟
سنو لاین د کونړ ورایت
شاسه. مهرباني پوښتنه
هغه دا زما د کمال سره نه پوښتنه ده چې آیا دا د تورېستي د لید باندې چې ما مارد ځانته وي هم د عيش ځانته وي دا چې په یوه ځای باندې عمله کوي نو دې نه مخکې چې عمله وکړي په ساحه باندې تاسو دا مخکې ولې اقدام نه کوئ چې بیا وروسته کوم ځای کې پولیس یا عسکري هغه شهیدان شي یا ټاپین شي بیا هغه نه وروسته دوه ګنټه بعد یا یوه ورځ بعد هغه نه وروسته وي کومکې ځواکونه ورسېږي ساحې ته مخکې ولې باید اقدام نه کړي؟
بله حسین دې کوټ په برخه کې هم دا خبره وه. ځینو خلکو شکایت وکړو چې استخباراتي معلومات هم ول راپور هم ترلاسه شوی و چې دوی یو ځای شوي دي او حمله کوي. لیکن کله چې حمله وکړه وروسته دوی اقدام وکړو. متاسفانه چې د ننګرهار والی او امنیتي چارواکي حاضر نه شول چې دغه ډول پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خبري وکي. ازادي راديو ده
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذاکر الله احمد ننګرهار چې سوالې ځخان ټول مېمنو ته او رضونکو ته خصوصا سروان صاحب ته سلامونه ونه کې له وړاندې کوم.
سلامات اوسې ذاکر الله صاحب.
سروان صاحب زما بوخانه ده دا اول خو کار دا څه و چې والي صاحب مې مکړه وای دی ولایتي شورا رئیس مې مکړه وای دی بل ما وینم مل وکړ او خو هغه چې ونه شو څنګه په کار خاص نه ګرام او بس نه تیر او نه پویږي دا څه مسله و خو زما پوښتنه دا ده چې په هغه مناطقو کې چې تر امنیت کنټرول لاندې دي ولې د بیا رغونې کارونه پکې تر سره کیږي؟ ډېر سرکونه تخریب شوي دي, زیات پلونه تخریب شوي دي, زیات هغه شیان تخریب شوي دي چې ولسونه ترې ګټه اخلي. سره دې چې ولسونه هم څه مناطق دي او بیا هم هغه صحیح او هغه مناطق چې په هغه کې امنیت ته نو بیا رغونی کارونه په کې تر کې. زما غوښتنه د ننګرهار چارواکو څخه دا ده چې هغه مناطق چې امنیت په کې برقراري بیا رغونی کارونه په کې شروع کې واشه دي ضرورت لري ورته.
صحیح ډېر زیاته مننه. موږ په لنډو ورسو کې یعنی دا دوهم تیره اونۍ مو د بادغیس په اړه پروګرام درلود. ورمخ کې اونۍ مو هم د ننګرهار په ارتباط پروګرام درلود او په هغه ځل د ننګرهار چارواکي حاضر نه شول او وعده یې وکړه چې بلې خبرونې کې به حاضر شي. لیکن بیا هم حاضر نه شول. تاسو ویل چې موږ اسې د ننګرهار نوبت تیرونه داسې نه ده. خو په هر حال ښاغلی یوسفزی صاحب که تاسو د دې وروستي اوریدونکو په خبرو تبصره وکړئ, تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې په غسیمو کې چې هلته امنیت هم شته لیکن بیا هم بیا رغونې ته توجه نه کیږي؟
زه فکر کوم نه. امنیت یو غټه موضوع ده ټولو د ژوند ټولو کارونو په باره کې. لیکن ځکه چې امنیت وي فکر کوم حکومت ته به دا اراده ولري چې ته خدمت وړاندې کړي. خدمت څنګه وړاندې کیږي او یا په خدمت وړاندې کولو کې ستونزې دي معلومه ده چې هغه ته امنیتي مشکل ده، لکه د کوټ مثال ما ته ورکړه، ګوره بشري مرستو رسولو کې هم مشکل ده، په دې معنا چې هغه ته امنیت نشته، دی په غزي کې اصلا حاکمیت نشته دی. زه د کوټ ولسوالۍ ته لاړم، ګرځېدم، ما یو مامور پیدا نه کړ، دا رسمي وخت و، فقط عسکر په هغه جګو برجونو کې ناست و، نور هغلته هیڅوک هم نه و. یعنی دا د حکومت د شان سره چې دی، او جفا ده، د حکومت سره جفا ده، د ادارې سره جفا ده. همدغسې که تاسو لاړ شئ نورو ولسوالیو ته، تاسو به ولسوالۍ نه ګورئ. سرخو ډېره لنډه ولسوالي ده، تېره میاشت د همدغه ښه ماشومان چې خښتو بټیو کې په کم عمر کې کار کوي، د دغې قضیې د څېړلو په خاطر باندې موږ لاړو، تر څو اول د ولسوال سره همغږي وکړو. موږ نه به ولسوال پیدا کړ، نه نور مامورین، فقط یو څوکیدار او یو سپین ږیری یو مامور موږ پیدا کړ، نور هیڅوک هغلته نه و. او د ورځې یولس بجې وې. نو دا دا مسائل شته دی. ننګونه همدا ده چې هلته امنیت نشته دی. ما وویل تاسو ګورئ، بدبختانه بعضې موضوعات پټېږي، او چې دا زموږ د خلکو د ولس او د ملي ګټو په تاوان دي. په حقیقت کې لالپور ولسوالۍ دا ولې هېر شوې ولسوالۍ دی؟ هسکمین یو هېره شوې ولسوالۍ ده، پچیرګام یو هېره شوې ولسوالۍ ده، اشارت یو هېره شوې ولسوالۍ ده، شیزاد یو هېره شوې ولسوالۍ ده، خوګیانی یو هېره شوې، چپیار یو هېره شوې ولسوالۍ ده. په دې ځایونو کې تاسو څه فکر کوئ چې په دلته به څه وضعیت وي؟ آیا لکه چې کویه د لالپورې نیل ولسوالۍ د ولسوالۍ نه چې لږ واورې اخوا ته نور د حکومت حاکمیت په مطلق ډول باندې ختمېږي، او دا ولسوالۍ د پوخ فرق نه لږ څو متره وړاندې ده؟ نو داسې وایه چې د دې ځای نه اخوا ته له کلیوالو سره یا اکثره وخت کې موږ بعضې خدمات وړاندې کوو، موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په دغه ځای کې ستاسو ماشومانو ته څوک واکسین راوړي، واکسین تاسو اچول کېږي؟ هغه چې بالکل دلته موږ هیڅوک په سترګو نه ګورو.
دلته شته دی، ډېره مننه یوسف زی صاحب. یو لنډ ځواب
کوم چې حاکمیت
نشته. بله، کلن ځواب وایي چې ډېر وخت کم لرو، صرف یوه دقیقه وخت لرو. ځینې اوریدونکي خصوصا چې طالبانو ته متمایل دي، یا طالبان دي، هغوی داسې شک کوي چې داعش حکومت او د افغانستان د حکومت استخباراتو د طالبانو په ضد رامنځته کړي. په داسې اوریدونکو کې یو هم د مرجع څخه رحیم الله مقدس ته، ده هم داسې شک څرګند کړی دی. تاسو چې په سیمه کې اوسئ، تاسو څه وایست؟ پوښتنه له تاسو څخه ده، آیا دا احتمال تاسو وینئ چې داعش به د افغانستان حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره؟
زه نه غواړم په دغه شی موضوع باندې تفسیر وکړم، ځکه زه یو بشري کارکوونکی یم. زه په دې اړه تفسیر نه لرم.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي کمال تلیفون بیا قطع شو، او اوس ډیر وخت هم نه لرو چې دې پوښتنې ته په کار وچې د ځواب ویلوي. البته کمال صاحب مخکې ځواب ووایي، ویل چې د نظر دا و چې دا سیمې د استخباراتو عوامل دي، او افغانستان ته د ناامنۍ لپاره راستول شوي دي. فکر کوم چې د هغه ځواب به بېرته هم همدا و.
خو زه تروان صاحب دومره کولی شم، چې ما چې دغه دولت اسلامي داعش ډله چې دا د ننګرهار په ډېر زیات زور چې لري، دوی په هسکمینه او چین کې لري، د کوټ تقریبا څو کلي د دوی اوس سپای حکومت یو څه ولې سپای عملا د جنګ ډګر دی. د دې سره په روداتو کې، د دې سره په پچیرګام او طالبانو د دوی ترمنځ، حتی چې دي لکه پخوا به طالبانو ورته خط یا محاذ ویل، یعنې په دې معنی چې اوږده کرښې په دې کې موضوع سر شوي، یو لوري ته دوی، بل لوري ته هغوی، او همیشه ټوپک په خوله باندې یو بل ته ناست وي. یعنې دغسې څو خطونه په د څو ولسوالیو په منځ کې شته، دا خلک فعالیت کوي. او بدبختانه دغه مدله چې ده، د بشري کارکوونکو سره چې ده، افهام به تفهیم نه لري، او ښه وضعیت هم نه کوي.
ډېره زیاته مننه د ښاغلي ناصر کمال څخه چې د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس دی، او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا له وکیل ډاکټر ناصر کمال څخه منندوی چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي.
Darshan Ngarhar, dekha mishkor maatara.